دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11:30 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې بعد افغانستان وضعیت په اړه په اسلام آباد کې شوې د ټرایکا پلس غونډې او په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسینو لړۍ ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو تر هر څه وړاندې د سیمې او نړۍ خبرونه له ملیحا امیرزاده نه.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو هیوادونو په هغه هیواد کې پر روانو حالاتو تشویش ښودلې. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت ائتلافي ګوندونو د الکترونیک ووټنګ ماشینونو په استعمال اندېښنې ښودلې او د بشري حقوقو سازمان وایي افغانستان د سخت لوږې له ګواښ سره مخامخ دی، باید د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. تفصیل: د افغانستان د روانو حالاتو په اړه رابلل شوی د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په هغه هیواد کې په موجوده بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. پرون د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې په غونډه کې د موجودو هیوادونو استازو په دې خبره ټینګار وکړو چې له افغان ولس سره باید کومک او ملاتړ وشي. هغه غونډه چې د پاکستان په کوربتوب جوړه شوې وه، پکې د امریکا، روس او چین استازو ګډون وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د غونډې په پای کې په خبره کړې ګډه اعلامیه کې ویل چې دوی د دې هرکلی کوي چې طالبان له هیواده بهر د سفر خواهشمندو کسانو او هغه هیواد ته سفر کوونکو ته د اجازت ورکولو ژمنتیا لري. د غونډې ګډونوالو په طالبانو غږ وکړو چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره ګامونه واخلي او د ټولو حقونو ته درناوی وکړي. دوی په تیره په دې خبره زور راوړو چې ښځو او انجونو ته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع برابر کړي او ورته د تعلیم اجازت ورکړي. د غونډې په سنډه کې د هیوادونو استازو د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره ولیدل. متکی د شورو په ورځ له وف سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. په پاکستان کې د حکومت ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د ووټونو برقي ماشینونو په کارولو اندېښنې او شکونه ښودلي. دوی دا خبره تر هغې ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 ائتلافي ګوندونه میلمستیا ته ورغوښتي او ورڅخه په انتخاباتي اصلاحاتو د برېښنایي ماشینونو په کارولو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د متحده قومي موومنټ یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي اسامه قادري پرون مشال ریډیو ته وویل د حکومت متحدین وزیر اعظم ته وایي چې د برېښنایي ماشینونو د استعمال په اړه د دوی شکونه ختم کړي. تر دې مخکې د اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برېښنایي ماشینونو د استعمال مخالفت کړی دی، خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشینونه کاروي چې مقصد یې د درغلو مخه نیول دي. حکومتي چارواکي وایي په ملکن کې قانون نافذونکي ادارې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده قاتلانو نیولو ته نږدې شوي دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو لا معلومه نه ده چې دغه په وژنه کې څوک ککړ دي.
شاله ایڈمنسٹریشن پر امید دی او زموږ په ریګولر رابطه کې وسره یم او هغه وی چې مونږ ملزمانو ته نږدې شو یو، نو په هغه ټایم کې په دغه تفسیر کو چې کله وجوهات معلوم شي چې د ملک مرګ دا وجه سوا.
محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسوالو په ملکن کې وژلې او داغه د وژنې ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. محمد زاده څو ورځې وړاندې د نشې توکیو کاروبار کوونکو خلاف وینا کړې وه. په کورمه کې اته استادان د غیر حاضرې په تور لدندو لري کړل شوې دي. د کورمه ځای انتظامی د نومبر په 10 په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې په لري کړل شوو استادانو کې درې زنانه دي او په دې اکله د نورو 22 خوونکو پاړه هم پلټنې روانې دي. د کورمه د تعلیم محکمې مشر د نومبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې لاغه چا سره به نرمی نه کیږي چې په ډیوټیا کې غفلت کوي. بلخو د ضلع استادانو ټولنې مشر محمد رفیق اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه برطرفیان غیر قانوني بولي او خلاف په عدالت تزي. د شمالي وزیرستان انتظامی وای په سیمه کې د شخړو د هواره متبادل نظام پلي کېدو په سو میاشتو کې د نن نخې نتیجې ورکړي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ریډیو ته وویل د روان کال په مارچ کې د شخړو د حل متبادل نظام اکټ د غسیمې ته تر غزي دروسته ډېرې پخوانې لانجې حل شوې دي. نوموړي ویل د اپریل راهیسې پاتې دیرشو کیسونو کې 13 حل کړي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تیر کال د ډسمبر په 13 د شخړو د هواره متبادل نظام اکټ منظوري ورکړه چې د روان کال په مې کې قبایلی ضلعو ته د غزیدو نوټیفیکیشن جاری کړ. د بشری حقوقو د سازمان هیومن رائټس واش له بسپنه ورکونکو هیوادونو ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی ادارو نه غوښتنه کوي چې باید زر تر زره د په هغو بندیزونو کې نرمی راولي چې د افغانستان اقتصاد او بانکي نظام یې ځپلی او هغه جګړه ځپلی هیواد یې له پراخ قحط سره مخامخ کړي. هغه نیویارک میشته ادارې پرون خبرداری ورکړ چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا د غرب ملاتړ لرونکي کابل حکومت تر نسکورېدو راهیسې په هغه هیواد کې د خلکو معاش په ملیونونو ډالرې کنګل شوي، د شیانو قیمتونه زیات شوي او زیاتره ولس اوبه خوراک سرپناه او د سیاحت له سهولتونو نه محروم دي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو او حکومتونو د بندیزونو له امله د افغانستان د مرکزي بانک سره مخامخ راکړې ورکړې نه کیږي او دا کار په بازار کې د ډالرو په شمول د بارنو اسعارو او د افغانیو د کمښت لامل دی. د بشری حقوقو سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه د بندیزونو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. او د کرکټ شلو ورځو نړیوال جام سیالو کې پرون په دویم سیمی فائنل میچ کې آسٹریلیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فائنل یا پایلو به تووت. په دوبۍ کې شوې سیمی فائنل سیالۍ کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ، په ټاکل شو شلو ورونو کې یې آسٹریلیا ته د 120 منډو هدف ورکړ چې آسٹریلیا دغه هدف په 19 ورونو کې پوره کړو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره وي، نو د دې ترڅنګ د ځینې نور ریپورټونو تفصیل به واوري. په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس په غونډه کې غړو هیوادونو د افغانستان په اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت متحدانو د ووټونو د برېښنایي ماشینونو په کارولو اندېښنې ښودلې، خو وزیر اعظم عمران خان یې بیا هم دفاع کړې. البته شنون کې وایي
په دنیا کې یو ملک هم دا دعوا نه شي کولی چې برقي ماشینونه چې دي هغه انتخابات چې دي شفاف او په انصاف باندې مبني شي جوړي.
په خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د فنډونو د خرچ کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. پاکستان حکومت وایي په ملک کې د کرونا وایرس واکسین شاوخوا 1.5 لک خوراکه خلکو ته ورکړي دي، خو په اړه یو ډاکټر وایي
سیبل کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې کا 100% ملي خو 75% مسالې په ډی آر سی کې حل کیږي او موږ ډی آر سی تر اوسه پورې څه نتیجه ورنکړه.
پاکستان حکومت وایي په ملک کې د کرونا وایرس واکسین شاوخوا 1.5 لک خوراکه خلکو ته ورکړي، خو په اړه یو ډاکټر وایي
حکومت لا پکار دی چې د یونین کونسل او د ویلج کونسل په لیول باندې چې کم کمیونټي انفلوئنشل دي، هغه د غزي مذهبي مشران دي، هغه دې په دې خبرو کې انوال کی.
د ترڅنګ په خبرونه کې بازنه نور ریپورتونه هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د دې غړې د لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې نړیوال ټولنې لا پکار دي چې افغانستان سره د مرستې وکړي. دا خبرونه موري پرون په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وکړه. دغه غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه وه، په کې د امریکا، چین، روس او پاکستان استازو ګډون وکړ او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت یې اندېښنه څرګنده کړه. په اسلام آباد کې د مشال ویډیو خبریال ګوهر مسید په دې ریپورت کې د غونډې په اړه د شنونکو نظر راخسته دي.
د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډه وشوه. په دې غونډه کې د امریکای، د روس او د چین د افغانستان د لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی نمندګانو او د پاکستان د طرف نه هم پکې شرکت وشو. د کوربه په حیثیت د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی غونډه ته افتتاحي وینا وکړه. د اویل چې نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکی نه پرې کوي، ځکه چې په دې وخت اوس افغانستان د ټولې نړۍ ضرورت دی. د پټرایکا پلس باندې غږ وکړو چې له افغانستان سره خپل بشري مرستې زیاتې کړي. د رسنیو د پاره جاری کړي شوی یو ویډیو بیان کې شاه محمود قریشی وویل
د ټرایکا پلس غونډه په درو میاشتو نه پس وشوله. په دې درو میاشتو کې په افغانستان کې د نظام بنیادی بدلون راغلی دی. هلته نوې انتظامیه خپل کار شروع کړی دی.
په بل طرف د افغان طالبانو یو وفد هم د اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ ریډیو ته په خپلو خبرو کې دا تصدیق وکړلو چې د دوی یو وفد اسلام آباد ته را رسیدلی دی. دا هم خبره وکړله چې الته د افغان طالبان وفد په ټرایکا کې شرکت کوونکي د ملکو نمائندگانو سره به هم ملاقاتونه وکړي. د ټرایکا پلس په اسلام آباد کې غونډې حواله سره بریګیډیر سید نذیر اویل چې په افغانستان کې په دې وخت د صحت، تعلیم او ورسره ورسره چې کوم بشري بنیادی حقونه دي ډېر زیات مشکلات دي. د ټرایکا پلس د غونډې نه بریګیډیر سید نذیر د دې امید اظهار وکړو چې کچرته د افغانستان د ترقۍ او د امن دپاره دوی په مشترکه توګه باندې ګامونه پورته کړي نو په دې علاقې کې به امن خور شي.
افغانستان یو داسې قضیه ده چې په هغې کې ټول سټیک هولډرز دي، حصهدار دي، پکې هغه پاکستان دی که چین دی که روس دی که امریکا ده او که یورپي ملکونه دي او که نور ګاونډي ملکونه دي. نو د دغې دپاره د ټرایکا وړاندې هم اجلاسونه شوي دي او اوس په دې وخت کې دا اجلاس کېدلو مطلب دا دی چې د افغانستان د دنیا د توجه نه نه دی وت، نو کېدای شي چې یو مشترک لای عمل د دغې دپاره هم پکې ټاکلی کېږي چې یاره مخ په وړاندې تګ څنګه پکار دی. او بل طرف ته د طالبانو هم هغه کومه بیانیه ده، کوم د هغوی سوچ دی، هغه هم په دې ټولو سره شریک کول او په هغې کې د پاکستان کردار یا د چین کردار یا درست دی علاقه کی چی دم دی اغا اهم دی.
پا اسلام آباد کی که دون کی ٹرائکا پلس غنڈے نا اول دا اکتوبر پا نینسم نیٹا باندے دا روس پا خار ماسکو کی هم شوی وا او دا هم دا یادون وردے چی پا افغانستان کی دا طالبانو حکومت را تگ نا اول دا ٹرائکا پا بنیاد باندے دا افغان طالبانو سرا هم پا دوها او پا نورو زیونو کی دا افغانستان دا امن مذاکراتو دا پارا غنڈے شوی دی.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه شو.
مشال رادیو اوري د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت متحدانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ووټونو د برقي ماشينونو په کارولو اندېښنې ښودلې دي او په دې اړه یې پارلمان تر غونډې مخکې د بحث غوښتنه کړې ده. د متحده قومي مومنت یا ام کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ سیاستوالان وایي حکومت دې پر انتخاباتي اصلاحاتو قانع کړي. دوی دا غوښتنه پر داسې مهال کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 د خپلو ملګرو ګوندونو سیاستوالان میلمانه کړي ول او ورڅخه یې وغوښتل چې د اصلاحاتو او د ماشینونو د کارولو په اړه دې ورسره ودرېږي. وزیر اعظم دریز لري چې هغه ماشینونه په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوي لپاره اړین دي خو اپوزیشن ګوندونه او شنونکي له دې نظر سره موافق نه دي. پامیر ساحل تفصیل را کوي.
د پاکستان حکومت تر هغې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه ځنډولې چې متحدانو یې د ووټونو د برښنایي ماشینونو د کارولو پر موضوع اندېښنې او شکونه وښول. ټاکل شوی وه چې د نومبر پر 11 د پارلمان د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې د هیواد په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو او د ووټونو د برقي ماشینونو پر کارولو تر بحث وروسته قانون جوړ شي. دا البته لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د هغو ماشینونو د استعمال وړاندیز لانجمن شوی دی. تر دې مخکې د اپوزیشن نورو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فی ترڅنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برښنایي ماشینونو د استعمال مخالفت کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشینونه کاروي چې موخه یې د درغلیو مخه نیول دي. وزیر اعظم پر داسې مهال د ووټونو د برقي ماشینونو د استعمال ټینګار کوي چې ټاکل شوی په 2023 زیږیز کال کې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. په تیرو وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت دوو مهمو ګوندونو متحده قومي موومنټ پاکستان ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ چې پخوانی نوم یې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم و پر دې موضوع څه نه ول ویلي، خو اوس هغوی هم د برقي ماشینونو د کارولو د مخالفت اشاره ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 10 وزیر اعظم عمران خان خپل متحدان د غرمې ډوډۍ ته وربللي ول او ورڅخه یې وغوښتل چې په پارلمان کې دې د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې د ده په وینا اپوزیشن نه غواړي چې د برښنایي ماشینونو په استعمالولو راڼه انتخابات وشي.
نیشنل ایشو بنا کے اس میں پوری شرکت کر رہی ہے.
زه غواړم چې تاسو دې ته د ایوې قومي مسلې په توګه وګورئ او پکې پوره ګډون وکړئ او زمنګ د انتخاباتي اصلاحاتو پلان بریالي کړئ، ځکه چې تاسو مقابله لو مافیاګانو سره ده چې د بدلون مخه نیسي، ځکه چې هغه پوهیږي چې بدلون یې ختموي او نه غواړي چې آزاد او منصفانه انتخابات وشي.
د وزیر اعظم تر وینا څو ساعت وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پر ټویټر په بیان کې وویل چې حکومت پر انتخاباتي اصلاحاتو له اپوزیشن سره نورې مشورې کول غواړي چې دواړه خواوې په یو خوله ترمیمي مسوده جوړه او منظور کړي. چودري وروسته د پاکستان د انګریزي ژبې لډون ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل د مشورو لپاره او د خپلو متحدانو په غوښتنه د قومي اسمبلی او سینټ غونډه ځنډولې. د ایم کیو ایم ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی وسامه قادری وایي د ائتلافي حکومت متحدانو هم د نومبر پر لسمه د وزیر اعظم په میلمستیا کې د رایې اچونې برښنایي ماشینونو پر استعمال د شکونو څرګندونې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې یوازې اپوزیشن نه بلکې خپل ملګري ګوندونه دې هم قانع کړي. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل حکومت باید د ټکنالوژۍ پوهان ور وغواړي او خپل ملګري دې پوه کړي چې د رایې کارونې برقي ماشینونو ګټې څه دي.
حکومت کو تجدید کی جو مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہم ترین اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر
حکومت باید سنجیدگی کھولے ہوئے او د خپل تر ټولو مهم متحدانو باور یې تر لاسه کړی وای. په دې اړه باید حکومت یو شمیر غونډې جوړې کړي وای او باید یې په وړو وړو انتخاباتو لکه د ټولنو په ټاکنو کې دا ماشینونه تجربه کړي وای نو نتیجه به معلومه شوې وای. زما په فکر حکومت دا هر څه ضروری و نه ګڼل نو اوس ټول متحدان اندېښنې لري. وګوره موږ د حکومت مخالفت نه کوو بلکې غواړو چې د مشین پاړه زبوک شکونه ختم کړي، له ګټو مو خبر کړي او زموږ خبرې واوري. نو دا ټول پریکټ خو په یو سات کې نشي کېدای.
قادری زیاته کړه چې د وزیر اعظم په میلمستیا کې د پاکستان مسلم لیگ سیاستوالانو هم د برقي ماشینونو پاړه اندېښنې وښودې. هلته د پاکستان مسلم لیگ سرچینو هم د نوم نخولو په شرط ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د برښنایي ماشینونو پاړه له حکومت سپیناوي او معلومات غوښتي دي. قریش خټک په پاکستان کې د جمهوریت او انتخاباتي نظام او اصلاحاتو پر موضوع څېړنې کړې دي او دریځ لري چې یوازې د برښنایي ماشینونو استعمال په هیواد کې د انتخاباتي مسئلو حل نه دی. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر ماشینونو تجربې کړې دي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې.
په دنیا کې یو ملک هم دا داونه شي کولی چې برقي ماشینونه چې دي هغه انتخابات یې شفاف او په انصاف باندې مبني شي دي جوړې. له بده مرغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی هغه ته په دې نظر ګوري کېږي چې دا ماشین چې دی د انتخاباتو د ټولو مسلو حل دی، حالانکه داسې نه ده. په دې باندې د الیکشن کمیشن د پاکستان چې کوم هغه انتخابی ادارہ دا هغه په دې باندې تجرباتي کارم کړی دی او دا غیر رزلټ شدې د مرخه نه دی راغلی.
قریش خټک وایي د برقي ماشینونو بیټرۍ او مرمت خورا ګران تمامیږي او داسې نخ کاری چې ګواکې حکومت د ټولو لګښتونو لپاره پلان جوړ کړی وي. د زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي عمل کې د مداخلتونو مخنیوي او د هیواد په هر برخه کې په پوره امنیت د انتخاباتي عمل ترسره کول ډیر ستونزې هوارولی شي. خو وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 11مه خپل متحدانو ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې حکومت تر اوږدې مطالعې او فکر وروسته د برښنایي ماشینونو د کارولو فیصله کړي.
د ټګیو د مخنیوي ایوازې یوه طریقه ده چې برښنایي ماشینونه وکارول شي، ځکه چې څنګه چې انتخابات پای ته ورسي دا ماشینونه نتیجې ښکاره کوي. که څوک غواړي نتیجه ورزوي نو کاغذي ثبوت دی وګوري. نو دا فیصله موږ ناڅاپي نه ده کړې.
عمران خان زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې په هیواد کې په ټولو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې شوي دي چې د مخنیوي لارې په نوې ټکنالوژۍ د انتخاباتي نظام سنبالول دي. د هغه هیواد اپوزیشن ګوندونه وایي تحریک انصاف ګوند په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د ټګۍ له لارې واکمن شو. د هغه تور دی چې انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا رد کړی دی او وایي د هغه کال انتخابات پاک او منصفانه ول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د فنډونو د خرج کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د صوبائی اسمبلی غړی میر کلام وزیر د نومبر پر ایولسمه مشال ریډیو ته وویل د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی سرکاري رپورټ کې حکومت د یادو ضلعو د 33 ارب روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې دا پیسې چرته او په څه خرچ شوی دي. دا تر هغې وروسته دا چې 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې د سفران د قائمه کمیټې په غونډه کې د قبایلی ضلعو د پرمختیايي پنګو په اړه رپورټ وړاندې کړل شو. خود خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش د نومبر په 10مه اسمبلی ته په وینا کې ویلی وو چې کدی د 33 ارب روپو په اړه داخل شوی تحریک التوا د بحث لپاره منظور شو نو دوی به اسمبلی ته تفصیلی معلومات وړاندې کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 33 ارب روپو په اړه تحریکي التوا داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په 13 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 33 ارب روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د فرانس سټینډینګ کمیټې یو میټینګ وشو په هغه کې بیا دوی چې کله دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت دخوانه نو په هغه کې 33 ارب روپۍ چې د کمې په دې 3 کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی یې چې لګول شوي دي د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي. کلته لګېدلی وای نو هلته به یې کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضحه معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللي دي یا په لاندې ځلو سټل ځلې چې کمې دي په لګول
شوی دی. میر کلام وزیر د نومبر په 11مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التوا کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلی بحث لپاره منظور کړی شي. د نومبر په 10مه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه 33 ارب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوي دي. خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوي دي.
پچھلے 3 سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوي دي نو تاریخ کې د هغې مثال نشته. لیکن دا اویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. په روان مالی کال کې موږ د قبایلي ضلعو لپاره 60 ارب روپۍ مختص کړي دي. د 33 ارب روپو تفصیلات به هم موږ اسمبلی ته وړاندې کړو.
هم تفصیلات کے ساتھ آئیں گے.
خود قبایلی ضلعو ځوانان مدنی او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرچ کولو د عمل نه مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9مه نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلی ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار د په قبایلی سیمو کې نړیوالی او حکومتي مرستې د قبایلی ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولې شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولت نه پټ و نه ساتلې شي.
یو سیشن مشترکه هلته برنام اس دوی وایي چې مونږ دغه فندونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویمه خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فند ورکړي هغه سره د ممکنې ځای مونږ خبر کو هغه ته پریزنټیشن مونږ هم ورکو. نو اول هم مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم ان اف سی واده شوی و هغه دیم پوره کړي. کبه دوی ده نه راګې نو کم اس کم چې د انټرنیشنل فندز راځي د نوې زم شوې لاکو د پره بیا په خپل ځای استعمال.
خو بلې خواته هم د قبایلي ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټې هم جوړه کړې ده. او دغه کمیټې ته دا کار سپارل شوی چې د قبایلی ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسی او سیاسي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په ملکن سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوونکې محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلومه وسلوالو وژلې وو. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر مشال ریډیو ته ویلي چې د محمد زاده قاتلان به ډیر زر ونیول شي. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشئی توکو پر ضد سخته وینا کړې وه. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې مدني فعالان د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوي او وایي په دې لړ کې له ډیره ننګونو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د نشئی توکو کاروبار کوونکي ډیر پیاوړي دي، خو صوبایي حکومت وایي د نشئی توکو ختمولو په غرض یې یوه ځانګړه ډله هم جوړه کړې ده. نور تفصیل ګلیاز را کوي.
په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر په ملاکنډ کې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده خبره په ایوان کې راپورته کړې. مدني فعال او خبریال محمد زاده د نومبر پر اتمه نامعلومه وسله والو وژلې وو. د محمد زاده د وژنې پر ضد مدني فعالانو په ملاکنډ او په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګونونه ښودلي وو. مدني فعال محمد زاده په سیمه کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوله او څو ورځې مخکې په یو وینا کې دې مسلې ته د خلکو پام راړولی وو. د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر د نومبر پر 11مه مشال لیدو ویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا معلومه نه ده چې د هغه په وژنې کې څوک لاس لري. بلخوا نوموړي دا خبره ومنله چې په سیمه کې د نشئی توکو مسله جدي ده.
نو پاره ټایم کې په تاسو تفسیر کو چې را کله وجوهات معلوم شي چې د ملک مرګ دا وجه سو. نو دا غینه مخکې خدا خبر راغله دا کوم چې ورنه د شر شا باندې خپل بتا د څنګه دی یو تقریر کړو منشات پروسو خلاف. نو دا یو یرا سرګندګی کې چې را کیږي چې دا د هغوی کاری او زموږ سره مسله لګتا ده چې زموږ د غرض خال تک لیوی دا نو د لیوی په وجه باندې چې دینو دا وي څنګه
دا خبر پختونخوا حکومت څو ورځې مخکې د مدني فعال محمد زاده تر وژنې وروستو د ملکن ډیپټي کمشنر الطاف احمد او مرستیال کمشنر فواد خټک له خپلو دندو لری کولو امر کړی وو. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د نومبر په 11مه مشالو تیول چې په خیبر پختونخوا کې د نشئی توکو مافیا ډیرا پیاوړی ده.
او ډیرا کټ نتورک دی چې تاسو خبرو کوم چې تاسو به رپورټ کړی 13 هفته په پیښور کې لګم عام تاسو خدای لري چې نیوز دې کوم قبایلی سیمې دي نو تاسو کې د حکومت رټ کم نه نو البته راته ځانې او ته منشات کاروبار کېدو تاسو به حیران شئ چې اوس هغه سلسله هغه روایت ختم شوی دی. باقی د په خار کې په کورونو کې دنه کې ځانې لګیدې دي او البته کوم نه تیاریږي هروئن تیاریږي تاسو پر کار دی چې په حیات آباد ونه علاقه کې په استودیو ډېر پوښه علاقه ده چې زیات وګړ بیوروکرات او وګړ خلک اوسېږي. پای کې په بنگلا کې کوم نه راځي چې فکر لګي ویډیو او د خیبر په کوم هره تاریخ په زیات منشيات چې کوم آی ساره ده پر امر شي دي.
دا تاریخ وایي په خبره د قانون نافذ کوونکو ادارو د نشئی توکو پر ضد اقدامات موثر نه دي.
عجیب صورتحال دا ده چې یو تر څو د حکومتي چارواکو د حکومتي حلې زری وګورو نو روزانه چې کوم ده کني نو په دیم دریم داس کې د سندیش قانون سازي کیږي د منشيات تو خراب आवाज پورته کیږي کارکدګي پیښ کیږي اوس تر 13 هفته د تاسو د امریکا روخه مې پای کې داوی کړی چې موږ په دې 13 کال کې سمره منشيات کوم له نو نو دي آیس یو دومره خلک اندې نو ته موږ کړی دي. خو کبل طرف ته وګورئ نو په سیمه کې چې کوم د منشيات او د پیلون چې کوم ډیر زیات شوی دی خصوصا توګه باندې چې کوم ځوانان دي زموږ د سیمه هغه د پدې دا کې اخته کیږي او هغه پدې خصوصا دا کم آیس کوم
بلخوا په قبایلی سیمو کې هم د نشئی توکو پر ضد مبارزه کوونکي له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په باجوړ کې مدني فعال عمران مهر د نومبر پر 11مه مشال لیدو ویل چې د نورو سیمو پر تاله په قبایلی علاقو کې د نشئی توکو مسله جدي ده.
څنګه چې کم دنده خصوصا د آیس نشئی اوس په باجوړ کې ډیره په تیزی سره په اوروج باندې روانه ده. ټول قبایلی عام په کې به دښمنۍ کې ده له یو قوم سره اخلاقي سره هغه ماشین او په توفق باندې کې ده. ولدا خو بیا غوښته خاموشه غوښته یو د دشمنی زمنگا بیزنس کی روانہ دے خلاف منگا وقت وقت بارے مبارزہ کو خپل بارے تے کری چم گاون کی کدم منگا چوک آئس کی یا پولیس کی دار منگا دے خپل بارے مخنی و کو یا ورشو لینا او تے تبان کی جای منگا نہیں سو پولیس دے والا کو
خدا خیبر پختونخوا حکومت دے روان کال پ جولائی میاش کی د نشی تو کو ختمہ ولو پ غرض یو زانگڑی ڈلا نٹ پ نامہ جوڑا کڑی وا چھ مقصد یہ د نشی کاروبار کوون کو پرزت پراخ عملیات کو ولو پ دی زانگڑی ڈلے کی ترسلویخت پوری پولیس او کمانڈو شامل دی قسم پر خیبر پختونخوا کی پ نشی روک دو کسانو سرکاری تعداد معلوم نہ دے خود غیر سرکاری اداروں لشمیرو سر سم پ دغه صوبہ کی پ نشو روک دو کسانو کی ترٹولو زیات شمیر دزوانانو دے
اوریدونکو مشال ریڈیو اور پپی خبر کی دو ماسپخین دولسنی میں بجے شوی دی ملیحا امیرزادہ سٹوڈیو کے موجود دا دا مهم خبرون و لنڈیز بدر توڑان دکلی
د افغانستان د حالاتو په اړه رابلل شوی د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په هغه هیواد کې په موجوده بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه ښودلې. د نومبر په 11مه د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې په غونډه کې د موجوده هیوادونو استازو په دې خبره ټینګار وکړو چې له افغان ولس سره باید کومک او ملاتړ وشي. هغه غونډه چې د پاکستان په کوربتوب جوړه شوې وه پکې د امریکا، روس او چین استازو ګډون وکړو. په پاکستان کې د حکومت ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د ووټونو برقي ماشينونو په کارولو اندېښنې او شکونه ښودلې دي. د خبره تر هغې ورځې وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10مه ائتلافي ګوندونو مېلمستیا ته ورغوښتي وو. د حکومت متحدان له وزیر اعظم نه غواړي چې د برېښنایي ماشينونو د استعمال په اړه د دوی شکونه ختم کړي. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشينونه کاروي چې مقصد یې د درغلو مخه نیول دي. حکومتي چارواکي وایي په ملکنډ کې قانون نافذونکي ادارې د وژل شوي مدنی فعال محمد زاده قاتلانو نیولو ته نږدې شوي دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه په وژنه کې څوک لاس لري. محمد زاده د نومبر په 10مه نامعلومه وسوالو په ملکنډ کې وژلې وو. په کورمه کې اته استادان د غیر حاضرۍ په تور له دندو لرې کړل شوي دي. د کورمې ځای انتظامیه د نومبر په 10مه په خپله پاڼه لیکلي چې په لرې کړل شوو استادانو کې درې زنانه هم شامل دي. د کورمې د تعلیم محکمې مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې لاغس چا سره به نرمي نه کیږي چې په ډیوټه کې غفلت کوي. خو د ضلع استادانو ټولنې مشر وایي چې دوی دغه برطرفیان غیر قانوني بولي او خلاف عدالت ته ورځي. د بشری حقوقو د سار سازمان له بسمنه ورکوونکو هیوادونو ملګرو ملتونو نړیوالو مالی ادارو نه غوښتنه کړې چې باید زر تر زره دي هغه بندیزونو کې نرمي وکړي چې د افغانستان اقتصاد او بانکي نظام یې ځپلی او هغه جګړه ځپلی هیواد یې له پراخ قحط سره مخامخ کړي. او د کرکټ شلو اوورونو نړیوال جام سیالو کې پرون دویم سیمی فاینل لوبه کې آسټرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فاینل یا پای لوبې ته ووت.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کول. زو د پاتې ریپورتونو طرف ته په پاکستان کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ دوام لري او د هغه هیواد د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې مشر اسد عمر ویلي چې په ملک کې د کرونا وایرس واکسینو لپاره جوګه کسانو کې نیمو ته د واکسینو یو خوراک ورکړی دی. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشت راهسي شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن یا له هغه زیات عمر لرونکو کسان واکسینيږي. خو ډاکټران وایي د واکسینو بهیر هغه شان نه دی روان چې څنګه په کار وو. حکومت دې په لویه کچه د خلکو د پوهې لپاره کمپاینونه پیل کړي. تفصیل په دې رپورت کې. پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی مشر اسد عمر د نومبر په 10مه په ټویټر لیکلی چې په ملک کې 4.6 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 1.6 کروڑ نه زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 1.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دی. نوموړي لیکلي خیبر پختونخوا هغه دویمه صوبه شوا چې د خپلې آبادۍ نمایي وړ خلکو ته د واکسینو یو خوراک ورکړي. پنجاب صوبې د رواني میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اعلان کړی و چې دوی د خپلې آبادۍ نمایي جوګه خلک واکسین کړي. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهسي شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن یا له هغه زیات عمر لرونکي کسان واکسینيږي. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د نومبر په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې کور په کور کمپاین سره سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي
چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
پلانینګ موږ کړی دی، باندې موږ کار شروع کړی دی. موږ له ډیسټریکټ اډمنستریشن ته ټیمونه ورکړل چې راغی اسسټنټ کمشنران، تحصیلداران هغه ځای په ځای خپلو علاقو کې کښېني، خپلو دفترو کې چې کوم خلک دی راځي هغه کې. بیا ترانسپورټ والا څومره زموږ چې په اډی دی په ضلع کې څومره خلک راځي، څومره ځي راغی ویکسینیشن، داسې لوکل ګورمنټ ډپارټمنټس دي راغی چې څومره دفتر دي، کو هغه د احساس دفتر دی، د نادرا دفتر دی یا نور دي، هغه ځینو ته موږ ټیمونه ورکړل. ٹیموں آلریڈی کو ایجوکیشن کی لیے پخول علاقوں کی عدالتوں کی کچہروں کی خپل سینٹر جوڑے کی سلو روانہ بارڈر چکے میں افغانستان سے ردی چکن لے کے ضرور دخل کو آنا جانا ڈیرا تھا آئی تمون داشی کو
در اختیار پر برخہ کی دا پاکستان وزیر اعظم سلاکار ڈاکٹر فیصل سلطان دا اکتوبر پر اتم ویلی ہو چی دا سکولون و حق از دا کون کی چی عمرو نئے دولس کالا او یا ہم تر حقی پورت دی باید دا نومبر تا درشتہ میں ہرو مرو واکسین شی او دسمبر لومړی نیټه با یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وی. ته ذکر دا چې اسد عمر په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلی ول چې حکومت یې اراده لري چې روان کال تر پای 1 کروڑ کسان بشپړ واکسین کړي. این سی او سی په ملک کې د واکسینو خلکو کچه زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولي دي، چې په کې د ځینې نورو ترڅنګ د ملک دننه په هوایی او ریلوې سفر بندیزونه هم شامل دي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارد په خوانه مشر ډاکټر فضل ربی وایي د حکومت دا ګامونه پر خپل ځای خو ورله په کار وو چې په لوی کچه د خلکو د پوهې لپاره کمپاینونه هم شروع کړي وي.
یو خو ویکسین ډیر اهم دی او حکومت لا پکار دی چې د یونین کونسل او د ویلیج کونسل په لیول باندې چې کم کمیونټی انفلوئنشل دی، هغه لوکل سیاسي لیډرز دی، هغه د غزي مذهبي مشران دی یا ځي چې کم سپینګری دی، هغه دی په دې خبرو کې انوال کی او یو ماس کمپین، مطلب یو هفته چې موږ شته په کرونا خلک چې دا به ویکسینیټ شي، صرف هغه فارمیلټی پوره کول نه دی پکار.
کڅه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کمواله راغله، خو ډاکټران ویره سرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کول او د حواله سړیدو سره خای هلته د کرونا وایرس مثبتې پیخي زیاتې شي. د ډاکټر فضل ربی په وینا تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نوي ورکړی شوی، تر هغه دی حکومت په محدودیتونو کې ډیره نرمي نه کوي. خود روغتیا چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اکتوبر میاشت په اخیره کې مشال ویډیو ته ویلی ول چې په هیواد کې د واکسینو بهیر په تیزی سره روان دی او د مثبتو کیسونو کچه هم راکمه شوې ده، نو ځکه یې په محدودیتونو کې نرمي کړې. د نوموړي وینا وا واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوها ورکړه، خو یو شمیر خلک په غیر لڅوجي واکسین لګولو ته زړه نه کوي، نو حکومت مجبورن بندیزونه لګولو ته اړ شو. کرونا وایرس د 2019 زیږیز کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راخکاره او بیا ټول نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2020 زیږیز کال د فروری په 16 مخې ته راغلی وو او لومبه تنترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. په کورمه کې د تعلیم محکمې له ضلعي انتظامی سره په مرسته 8 استادان لکاره ګوښه کړي دي. چارواکي وایي د هغو استادانو د لری کولو علت ډیوټي نه کول او له سکولونو غیر حاضره کېدل دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د 22 نورو استادانو هم تفتیش روان دی. تر دې مخکې هم په سیمه کې په تیرو 4 میاشتو کې 14 استادان له خپلو دندو لری کړل شوي دي. بلخوا د ځایي استادانو د ټولنې مشر وایي د استادانو برخاست کېدل غیر قانوني دي او پر ضد به یې عدالت ته ورځي او ښایي په راتلونکي کې احتجاج هم وکړي. لسی مینا د مشال ویډیو خبریال طارق اورگزی معلومات لري.
په کورمه ضلع کې تعلیم محکمې د دریو زنانه استادانو په شمول 8 نارینه استادان له نوکرې برخاست کړي دي. د ضلع انتظامیه په فیسبوک پاڼه په 10 نومبر د خبر شوی خبر تر مخه د سرکاري سکولونو یو شمیر استادان له خپلې ډیوټۍ غیر حاضر ول، چې په کله هغه 8 لری کړی شول او پر 22 نورو لا تفتیش روان دي. په دغه اړه د تعلیم محکمې ضلع مشر عباس خان مشال لوډیو ته ویلي څوک چې په ډیوټۍ کې درغلي کوي هیڅ کله بور سره نرمی و نکړی شي. بلخوا د ضلع د استادانو ټولنه آل کرم ټیچر اسوسیشن مشر محمد رفیق اورگزی د زیارت پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي استادانو د برخاست کېدو لپاره قانوني لار نه د خپل کړی شوی چې پر ضد بور باندې عدالت تزی هغه زیاته کړه په برخه شو استادانو کې ځنی داسې هم شته چې خپل ډیپټي خه په بندې سره کوله خو هغوی هم لنو کرول رکړی شوي. د ټولنې مشر دا هم ویلي د استادانو برخاست کېدلو دغه اقدام دوی جبري بولي چې ورباندې کېدای شي روان وخت کې احتجاج هم وکړي
چونکه دوی باندې انډي رول 2011 بالکل نه دی امپلیمنت شوی دا غیر آئینی او غیر قانوني دی مو بالکل د دیو خلاف په هر فورم باندې आवाज اوچته او ز پخپله د کریډیټس ته مدویل دي سو مقاعده دوی ډیپارټمنټ ته اپیلونه وکي هو سره ور سره کوټ تام لوړ شي زیوزل بیا دا خبره کوم چې کچته د دې طریقې سره د مو د محکمې تعلیم بار بار د استادانو د برطرفي او د غو د متولو ولا سلسله جاری ساتي نو استادانو کې به ډیر زیات د غم غوسې لهر وسزونه وشات شوه د مو به دیو خلاف بالکل आवाज وشته
په کورم کې ترجمه میاش رهې سي دیالس استادان داسې دي چې هغه د غیر حاضرې په خبره لغپلو نکرو لریکړې شوې دي. تر دې مخکې د منځني او کوزو کورما کې د سرکاري سکولونو څلور زنانه استادانې او یو نرینه استاد برخاست کړی شوی ول. په سیمه کې استادانو د غیر حاضری مسله له ډیرو وختونو راهیسې روانه ده چې پر ضد یې اوس تعلیم محکمې له ضلعي انتظامیې سره په ګډه کوټلي ګامونه د اخستو فیصله کړې ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د کورمې وروسته زو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر عقیق حسین وایي چې په سیمه کې پولیس فعال دي او خپل کارونه په ښه توګه ترسره کوي. نوموړي د نومبر په 11مه مشال ویډیو سره په مرکه کې په سیمه کې د پولیسو پر کارکردګۍ او نظام خبرې وکړې. عقیق حسین وویل چې دوی او د ترهګرۍ مخنیوي پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه سره کار کوي، خو اولس ته هم خواست کوي چې چیرته هم څه ویني پولیسو ته دې رپورټ کوي. نوموړي ویل د هدفي وژنو خلاف هم پولیسو ګامونه اخیستي او ککړو کسانو خلاف تحقیقات روان دي. د مشال ویډیو خبریال عمر وزیر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په سیمه کې د ناامنۍ خلاف د پولیسو نظام څومره فعال دی.
دلته فل فلیج پولیس نظام قائم دی. ایون زه خو ودا وایم چې څنګه پېښور کې نظام دی هغه په نورت وزیرستان کې دی. ولی چې ما 15 اسټیبلش کا وی دی پرمیشن آف پولیس چیف نو 15 جو داسې آنلاین سیستم دی چې څوک هم ټلیفون کولای شي پولیس مدد غوښتی شي. دلته خپل ریسپانس فوری طور پر موجود هیډ کوارټر کې میرانشاه کې چونکه دا نظام مونږ راوړو. دین علاوه د مو بم ډیسپوزل یونټ مونږ نو هغه مونږ کریئیټ کړو چې عوام کلم کالو کې هغه کوړ ته د پولیسو ټیم رسیدي وي. انیشلی درې تانې وي هغه کې یو میرلی و یو میران شاو یو رزمکو اوس کی انتانه شوی مو فول فلیج ڈومین اخیسته ده پورا نارتھ وزیرستان میں الحمدللہ سلور زرا پولیس پکی کار کئی او ټولو ته ٹریننگ ملاو شوی دی. انیشل ٹریننگ ملاو شوی دی. میڈیم ٹریننگ چکم دی اغام انڈر پروسس دی اغام موشی نو مو مطمئن یو چې مونږ عوام ته بالکل سروسز ورکو مونږ منشیات نسو مونږ اصلي نسو ایون چې خلکوم پکی کېد شو مرکه دم پکی شو نو فول فلیج پولیسینګ سسٹم استابلیش دی.
شمالی وزیرستان کې ولس کله کله دا ګیله کوي چې دلته کوم پولیس ته پاغي کې ټول مقامی پولیس ته د بهر نه د زیات افسران چې کوم ډي اس پی دی یا ایس ایچ او هغه یا نه دی راغلي دا غي ضرورت ته
کوم لیوی وو خسدار وو هغه پولیس کې ابزاب شوی دی. تقریبا غو تعداد سالور سره دی د شمالي وزیرستان ولاندې نه مونږ پولیس را وخت دی انویسټیګیشن دا کوم ماهر پولیس افسران دی مونږ سره دی باقاعده هغه هرې تانې سپرویژن کوي. بل سایډ یې مشتا چې کاونټر ټریزم ډپارټمنټ هم دلته کار کوي. دا پولیس هیڅ ساده هغه ډیر کار دیش کړ دے سره دی او مو عام جرم سره کار دی.
د کاونټر ټیروریزم ډپارټمنټ ته یت کو سی ټی ډی هغه هم اوس بقاعده صد څورځي کې عملیات کړی وو. د بقاعده وزلته فول سوینګ سره روان شوه دی.
بالکل کاونټر ټیروریزم ډپارټمنټ چې دی هغه استابلیش دی هغه پولیس سټیشن په بنو ریجن کې دی او هغه وینګ دلته کار کوي. بقاعده ټیرست خلاف وینګ یې بالکل ډیپلوئډ دی. وینګ خپل کار کوي او هغه د پرا کنستراکشن هم شروع دی میرلی کې هغه خپل آفس هم جوړیږي. دلته
خلک دا ګلام کوي چې ټارګټ کیلینګ ډیر زیات چې کوم هدفي وژنې دی هغه زیات شوې دي. په دې کال کې هم تر 50 پورې دغه پیښې نو ویل کیږي. نو سی ټی ډی والا په دې کې تاسو څنګه غنئ چې زیاته بریا به مومي یا عام پولیس هم دې ته متوجه دي چې سنه سپکې گرفتاریانه شوې دي یا تحقیقات سره پکې رسیدلې دي؟
لوکل پولیس لګیا دي رجستریشن کوي او کاغو ته پته ولګي چې را د سی ټی ډی ډومین دی سی ټی ډی کیس دی نو سی ټی ډی رجستریشن کوي. دې کې
کې د خلکو مرسته سخت ضرورت دی. قانون وایي چې دی ریسپانسیبلټی لایز ان ټو شولډرز، ون از پبلک، د سیکنډ از فورسز. دی به رپورټ کوي، دی به چرته شهادت کوي، ایویډنس به کوي، او د دوه ټول زړه مړی زړې دشمنیان هغه په نه معلوم کې اچي، نو دا خو ښه خبره نه دی.
مطلب ولس نه مدد دا دی چې هغه
مقدمه درج کړي، هغه څه په سترګو څه کتلی وي، نو هغه خپل شهادت هم قلم بند کوي. هغه گواہی ورکه چې کوم خدای پاک ته خوښ دی، او چې گواہی نه ورکه استا باندې څه ریسپانسیبلټی دی. دا ټول ټول په فورسز نه دی، قانون وځي کړی دی، نو فورسز لاګیا دي د تکړه شي رپورټونه د کوي، شهادتونه د کوي.
نو داسې پولیس یا حکومت طرف نه په دا شعور اگاهې تاسو هم څه پروګرامونه لري چې خلک په دې پوه شي چې انصاف به څنګه غواړي، مقدمات درج کول پکار دي، شهادت کول پکار دي.
نورث وزیرستان خلک چې کوم دي، ډیر پوهی خلک دي، د انټرنیشنل کمیونټی کې اوسي، د پېښور کې اوسي، د اسلام آباد کې اوسي. دا د پاکستان قانون مخکې نه اویر دي، دا چې نوې قانون دوه پره نه دي. بهرحال دی به وجود هم څوره ډیلیګیشنز ماته راځي، یا څه څه چرته پبلک ایریا ته سم دا خبرې مونږ ورته کوو چې پر نره رپورټ کوي، او پر نره په شهادت کوي، پر نره مونږ اکشن کوو.
مشال ریډیو اوري. د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وای د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر لارې پخوانی شخړې په خړ ډول د حل کېدو په حال کې دي. د ای ډی آر د لاندې د هغو کیسونو په حق له فیصله کیږي چې د عدالتونو بهر د دواړو فریقینو پر ضد د ایوي مسلې حل راوستل کیږي. خو د قبایلي سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي، او وایي په کار ده د نوري صوبې په شان هلته هم مسلې د ډی آر سی یا د شخړو د حل شورا له لارې هوارې کړل شي. ای ډی آر د قبایلي ضلعو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی. دا چې ای ډی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی، ملیحه امیرزاده د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2000 کال د ډسمبر په 13مه د شخړو د هواري د متبادل نظام الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ. صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 13مه په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولې دی. نوموړي د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام له لارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې. خدا قانون او نظام یوازې د زمشو قبایلی ضلع پورې نه دی محدود.
د 30 اپریل نه ټل ډیټ نومبر کې کم د زم غو سوم په دې کې زم غ ټوټل 38 کیسز چې نه رفر شي دي، په دې کې چې 18 کیسز چې نه غ زم غ رزول شي دي، په دې کې زم غ صدا سي میجر لینڈ ڈسپیوټ شو دي چې کم د ډیرش ډیر سلوي کال چې د نه پاره کې د فریقانو چې د ایشو روانې غ الحمدلله غ رزول شي دي. ای ډی آر چې نه صرف د مز ډیسټریکټ ته پر نه دا ایون زم چې کم سټل ډیسټریکټ دي دا غ پاره هم د شه په دې کې هم په دې باندې کار روان شي نه شروع ده.
د شاهد علی خان په خبره د ای ډی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو، او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر 10مه وټاکله. نو په سو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی. د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پختونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري. د شخړو د هواري د متبادل لارې یا ای ډی آر مشر ډپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یو ډله ټاکي. هغه ډله په قومي مشرانو، ریټایرډ سرانو او قانون پوهانو مشتمل وي. د دې مقابل په خیبر پختونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی. د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پختونخوا د پولیسو پروژه ده. هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښو ور په ګلبهار پولیس ثانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو. دویم ورته شورا د پېښور په ګلبرګ پولیس سټېشن کې جوړ شو. د ډی آر سی جوړېدل په 2015 کال کې په پېښور های کورټ کې چیلنج شوی، خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه. خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس اکټ 2002 کې ځینی ترامیم شوی. د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغو کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقانو نو رضا شامل وي. دوی ورته د خپل ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي، او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقانو په خوښه کیږي.
د نارت وزیرستان خبر وکم زمګه بیسیکلی ایشوز زیات تر دی لند دا چونګه زمګه سیټلمنت نشته نه هغه په ریګولر کورس کې چې نه دا غیر ډیټرمینیشن چې نه هغه به لګ ګرانی د دې د خپل ریوایز په سیستم باندې چې نه دا غیر دخ کې خو به دې کړه چې بیسیکلی چې کیس کر پر کې یو د دوه پر کین کنسرن ده زمګه کیس چې نه هغه هغه کې بیسیکلی به کی اګریمنت پکی فیصله پکی نه شي کولای څنګه چې عدالت فیصله کوي دوه پر کین چې نه په پوینټ باندې چې اګری کوي
دا چې ADR ستوای او پزم شو کبالی ضلع کې سه حیثیت ته د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان د نومبر په 11 مشال ریډیو تویل چې پکسره زمشو کبالی ضلع کې د پټواره د زمکو نور داسې پیاوړی نظام تر اوسه نشته نو په هغه صورت کې د ADR په شکل کې ځای جرګې د شخړو د هواری لپاره خو فیصله کولی شي او خلک یې خوخوي هم
څنګه دې کې نه د وکیل ضرورت وی نه داسې عدالت پکاري ورته بس هغه د خپل کلی یا خپل فیملی یا د خپل چې کوم کوم دوا درې داسې کسان چې هغه چې دی مشهور وي په انصاف باندې هغه پکې نامینیټ شي او هغه چې دی کوم شخړه وي هغه یو حل راوباسي څنګه دې خلکو وخت نه دا فیصله جوړه کړې هم وي د اعتبار هم په نو په لوکل چې کوم رسم رواج خبرې دي ضرورت خو دا او چې سرنګ د فاټا مرچ ولا چې کوم جوډیشل سیستم او راغه په فاټا ایریاز کې نو بیا دا محسوسه شولا چې آیا دا خو ځداسي ایشوز دي چې هغه د کوم فارمل لیګل سیستم دی په دې کې دا د هغه رنګ نه ایڈریس کېدل شي
د فهید الله په خبره په جنوبی وزیرستان کې په ADR کې 50 نامزد کسان دي چې په کې له هر قوم هر کلی او تحصیل نه نمائندګي لري نو موري ویل چې په سیمه کې د ADR نوټیفیکیشن روان کال په اکتوبر کې شو تر هغه دوه کیسونه مکملی دو تو نږدې دي چې د 13 کالو راهیسې د لانجې له امله بې فیصلې پاتې وو خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فایده نه ده رسولې نوموړي ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې شوې وي
یار د دې چې اندر راځي نو دا پکار دا چې کوم په خیبر پختونخوا کې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر هم دغه اداره جوړه شوې او خلک په خپل وایي چې یو څه کریمینل کیس وشي هغه کې اف آی آر خو ضروری وي کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې کا 100% مې خو 75% مسالې په ڈی آر سی کې حل کیږي او موږ ڈی آر سی تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړه او کامیاب نه دی هغه بنیادی وجه هم دغه ده چې یو خو په عوامو کې دغه اویرنس نشته او بل سیول ایډمنسټریشن هغه شان ذمہواری نه پوره کوي چې کوم ڈی سی دی این سی دی
بل خو په قبایلی چارو نظر لرونکو اجاز مومن په دې قانون کې یو نیمګړتیا پګوته کوي چې د ADR د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی
هغه کې قانوني خبره چې کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او ADR کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت دی نو هغه کې اپیل سکوټ وي لاندې عدالت کې فیصله وشي بیا ورته برا ډسټرکټ سیشن کورس وي هغه کې فیصله وشي چې کله یو قانون موجود وي یو عدالت موجود وي یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو اکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو اکټ شو دا په فیصله کوي او بیا دریمه غټه خبره چې دنو هغه دا ده چې دا چیلنج بل نه ده
د کبالی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د ډېر ضرورت محسوسې دو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بې له خرچې زر انصاف ملاو شي بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته کبالی ضلعو ته د ملک نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی خو خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي نو د هغوی لپاره د جرګې دغه نظام راوړي چې قانوني حیثیت لري
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتئ په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سحر نه تر د ماخام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه اوري. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ د ویب سټ www.mashalradio.com د لارې هم واوري. نو د ویب سټ تلار شئ، په دې باندې نه صرف تاسو ټولي خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ، بلکې هغه خبرونه چې په تیرو وختونو کې تاسو نه پاتې شوي هغه هم دغلته اوریدلی شئ. د ترڅنګ زمنګ ویډیوګانې هم زمنګ ویب سایت موجود دي، او دا شان لیکلي بڼه استوریانی چې کوم دي یا رپورټونه چې کوم دي هغه هم په مشال ریډیو ویب سایت باندې شته. تاسو کولی شئ چې هلته لاړ شئ او دغه استوریانی ولولئ. زو د دې غړې د اخري رپورټ طرف ته. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په سیمی فائنل لوبه کې پرون د نومبر په 11مه د استرالیا لوبډلې د پاکستان کرکټ ټیم ته په 15 وکټو ماتې ورکړه او فائنل لوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان بیگا په دوبۍ کې د نړیوال کپ دویم سیمی فائنل لوبه کې سره مخامخ شول. پاکستان په شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځیدو استرالیا ته د 120 منډو هدف ورکړ. استرالیا په 19 اور کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو د هدف ته ورسید. اوس به استرالیا له نیوزیلینډ سره په فائنل لوبه کې د نومبر په 14مه یعنی د راتلونکي یک شنبه په ورځ مخامخېږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان د میچ تفصیل راکوي.
پاکستانی لوبډلې د استرالیا لوبډلې ته د 120 رنزونو هدف ورکړی وو چې استرالیا د 15 لوبغاړو په سوځیدلو په 19 اور کې پوره کړل. په دوبۍ کې ترسره شوې سیمی فائنل سیالۍ کې ټاس د استرالیا لوبډلې ګټلې وو او د پاکستان کرکټ لوبډلې ته لومړی بیټنګ ورکړې وو. پاکستان په ټاکلې شوې شلو اورونو کې په څلور لوبغاړو سوځیدلو 126 رنزونه جوړ کړي وو چې پکې محمد رضوان تر ټولو زیات 28 او فخر زمان 55 منډې جوړې کړې وې. د استرالیا په لوبغاړو کې ډیوډ وارنرز 50، سټیون سولویخ او میتو ویټ په 19 بالونو 140 رنزونه جوړ کړل او سیالۍ وګټله. پاکستانی بالرانو کې شاداب خان څلور لوبغاړي آؤٹ کړل. پاکستان ته د ماتې ورکولو سره د استرالیا لوبډلې به په 14 نومبر د نیوزیلینډ کرکټ لوبډلې سره په فائنل کې مخامخ کیږي. په دوبۍ کې د سیالۍ وروسته د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم په دې اړه بیا میډیا سره په خبرو کې ویلي چې یو ښه لوبډلې ته چې چانس ورکړی شي نو بیا لوبه ترې ګټل ګران شي، او د لوبې مهمه برخه د حسن علي کیچ پریښودلو. چې په دې ورځ کیچونه پریښوده چې لوبه یې بدله کړه. که کیچ نیولی شوی وی نو نتیجه به یې بدله وه. خو دا د لوبې برخه ده، او څومره چې موږ د خپلو غلطیانو زده کوو هغومره زموږ لپاره ښه ده، او موږ به هڅه وکړو چې ورځ په ورځ نوې زده کړې وکړو او بیا یې پیل
کړو.
یو 120 منډو هدف په تعقب کې په 19 اور کې کله چې د استرالیا لوبډلې ته په 10 بالونو 40 رنزونه پکارو نو حسن علي د شاهین په بال د میتو ویټ کیچ پریښودو. د کرکټ مینوال وایي چې پاکستان بیا میچ د لاسه ورکړې. په کراچۍ کې د کرکټ یو مینوال محمد شیر په دې اړه بیا مشال ریډیو ته ویلي،
میچ ډېر ښکلی او ښه زبردست مقابله وکړه رضوان او فخر زمان، خو د هغې نه وروسته زمونږ د فیلډنګ د لاسه میچ زمونږ د لاسه نه ووت. حسن علي کیچ چې میچ شو د هغې نه بعد شاهین افریدي درې چکې وخوړې او میچ زمونږ د لاسه نه ووت.
د کرکټ یو بل مینوال عبدالرحمن وایي،
نن مونږ یو سکرین لګولې وو په هغې باندې میچ کتلو، ډېر خوند یې راغو، خو په اخره کې د حسن علي د کیچ چې کم ډراپ کړو د هغې په وجه باندې پاکستان میچ وبایلو. نور چې کم خبرو کو د میچ په حواله سره، نو ډېر ښکلی میچ وو، پاکستان ډېر ښکلی لوبه کړې وه.
د پاکستان لخوا د 120 رنزونو هدف په تعقب کې د استرالیا په 96 رنزونو خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. خو بیا د استرالیا لخوا مارک سټیونز او میتو ویټ ښه لوبه وکړه او خپله لوبډلې د دویم ځل دپاره د 40 اووریزه نړیوال جام فائنل ته ورسوله. دا لومړی ځل نه دی چې استرالیا د نړیوال 40 اووریزه جام په سیمی فائنل کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. له دې وړاندې هم استرالیا په کال 2010 نړیوال 40 اووریزه جام په سیمی فائنل سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. په کال 2010 کې مایکل هسی او اوس په کال 2021 کې میتو ویټ د پاکستان په ماتې کې مهم رول ولوبوه. معلومه دی وی چې د 2010 کال 40 اووریزه نړیوال جام کې مایکل هسی په وروستي اوور کې سید اجمل ته درې چکی او یو چوکا وهلی وه او خپل لوبه یې فائنل ته رسولې وه. اوس په زره یوشتم کې میتوویټ په 19 اوور کې شاهین ته د دریو چکو وهلو سره لوبا پایته ورسوله. د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د شل اوورز نړیوال جام پای لوبا بعد نومبر 14 په دوبی کې ترسره شي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 400 603 شپږ سو وسلوخت 400 شپږ نوي.